جوان 21 ساله است و مقام های صحی در انگولا از کشته شدن دست کم 17 تن و زخم برداشتن 10 نفر دیگر در یک استادیوم فوتبال در این کشور خبر دادند. با گفته مقام ها این افراد در اثر ازدحام مردم در استادیوم شهر ویج واقع در شمال آن کشور کشته و زخمی شدند. گفته شده است ازدحام جمعیت پس از آن به وجود آمد که دیروز صدها طرفدار دو تیم محلی برای تماشای بازی فوتبال میان این دو تیم وارد استادیوم شدند.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې زما اسمت څاروان او ظریف نظر سلامونه ومني. نن هم په دوو جلا موضوعاتو خبرې کوو. په دې لومړي ساعت کې په راډیو ژغیږم د فبروري 14 یعنی د دې اونۍ د دوشنبه ورځ د رادیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د 2011 میلادي کال د نومبر په 3 یونسکو ونوموله. لومړی پلا د داسې یوې ورځې د نومونې وړاندیز هسپانیا په 2010 میلادي کال کړی و. د یونسکو عمومي رئیس ایرینا بوکوفا د رادیو د 2011 کال د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي، موږ د معلوماتو د ترلاسه کولو او شریکولو په انقلابي دور کې اوسو، خو لا هم د دغو سترو تغییراتو په منځ کې راډیو مهم او اغیز شیندون کېده. د تلویزیون او انټرنیټ له رامنځته کېدو وروسته ګمان کېده چې راډیو به خپل اهمیت له لاسه ورکړي، خو لا هم په هغو هیوادونو کې چې دا دوه ډیر عام دي راډیو ته خلکو شانه ده اړولې. په افغانستان کې چې د تلویزیون او انټرنیټ څپې لا ټولو سیمو ته نه دي خپرې شوي او د برېښنا ستونزه پرې اضافه ده، راډیو تر بل هر هیواد د معلوماتو په رسولو کې مهم رول لوبوي. په تیرو 15 کلونو کې د دولتي راډیو د پیاوړتیا ترڅنګ ګڼ شمېر خصوصي راډیوګانې فعاله شوې. په وروستیو کلونو کې ځینې راډیوګانې له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوې. په دې خپرونه کې به د دغو راډیوګانو پر ستونزو او فعالیت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما هستند دکتر کمال سادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، محترم دکتر نجیب پیکان، صاحب امتیاز رادیو نهاد از ولایت بلخ، البته با تلفن تماس میگیریم یک چند دقیقه، محترم آقای محمد دین احمدی، رئیس نشرات رادیو مزل از ولایت ننگرهار، و محترم خانولی احمزه، معاون انجمن آزاد خبرنگاران ولایت لوگر و یکی از مسئولین رادیو پیغام ملی از ولایت لوگر.
بله.
خب به مهمانای محترم ما خوش آمدید میگوییم.
بله اوریدون کو ته هم وای چې تاسو ته هم موقع درکو چې د خپل سیمه ایزو رادیوګانو په ارتباط که نظر لري وړاندیز لري کولی شئ زموږ له درنو میلمنو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې څو شېبې وروسته درته اعلانوو، خو اوس یوازې د افغان بي سیم د 1 شمیرې له لرې له موږ سره تماس نیولی شئ یا اس ام اس راستولی شئ.
فعلا مهمانای محترم ما دکتر کمال سادات هنوز به استودیو نرسیدن. آقای محمد دین احمدی، رئیس نشرات رادیو مزل از ولایت ننگرهار در خط تلفن هستند. بله. خوش آمدین احمدی صاحب.
احمدی صاحب در تر کلای وایو انشاءالله چې
مننه کوتاستم خو راغلا سویم زما سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې همدا شی وزمو کاغوري
سلامات وسیب. احمدی صاحب کته سي د خپل رادیو مزل رادیو په ارتباط وای چې څومره مزل کړی دی، په څه حالت کې ده، څه ستونزې لري؟
بالکل مننه کوم. نو زموږ مزل خو لا هم روان دی او ان شاء الله هغه ستونزې چې مخې ته راځي هغه ستونزې به وار په وار سره حل کوو. د مزل همدا مزل به همدا سي رواني او تر دا مهاله موږ کومه داسې جدي ستونزې سره نه یو مخ شوي. یوازینۍ ستونزه چې موږ یې لرو موږ نه، بلکې هغه ټولې رسنۍ چې په ننګرهار کې دي، هغه دغه ستونزه ده چې د مالي برخ نه حکومت د رسنیو سره هیڅ ډول مرسته او کوم پاملرنه ورته خاص نه کوي. نو دغه برخه ده او نوره بشري برخه.
نو بیا تاسو څنګه خبرونو ته دوام ورکوي احمدي صاحب چې حکومت مرسته نه کوي، په څه شکل سره تاسو خپل فعالیت ته دوام ورکوي؟
زموږ فعالیت چې دا خپلواک دی د خصوصي رسنیو په چوکاټ کې دی. دا زنو یم چې دولت زموږ سره د خپرونو په برخه کې چې هغه خپرونې دي دولتي خپرونې، بلکې دولت مکلف دی چې خصوصي سکتور سره مرسته وکړي په یو نو یو ډول سره، فرضاً د اعلاناتو په برخه کې یا په بله برخه کې. نو په دغه ډول سره دلته حکومت چې دی د خصوصي رسنیو سره او بالخصوص د اف ام راډیوګانو سره کومه خاص امرسته او کومه توجه ورته نه ده شوی په دې برخه کې.
ولی خودتان عایدات ندارین از اعلانات؟ خودتان اعلان نمیکنین که کمک مشتری جلب کده نمیتونین خودتان؟
بله، مونږ لرو اعلانات لرو، خپل دلته د خصوصي کاروبارونه دي، د خلکو پانتونونه، ښوونځي، همدارنګه هغه اعلانات چې زموږ د معیار سره برابر وي، فرضاً هغه دلته په داخل کې د یو شمېر انجوګانو اعلانات، دا اعلانات مونږ لرو. خو دغه اعلانات په هغه شکل سره اعلانات نه دي چې په هغه د زموږ د رسنۍ ټول
مشکلات حل
کړي.
احمدي صاحب، په ځینو ولایتونو کې خصوصا د محلي راډیوګانو ته او یا د اف ام راډیوګانو ته امنیتي ستونزې پېښې شوې دي، حملې پېښې شوې دي، بمبي بریدونه پېښې شوې دي. تاسې څنګه امنیتي ستونزې لرئ او که نه لرئ؟
نو شکر الحمدلله تر اوسه خو موږ داسې کومه امنیتي ستونزه نه لرو. دلته او کوي هم لکه مخکې په ننګرهار نه تاسې به خبرونه اورېدلي چې په ننګرهار کې دغه ستونزې د نورو پرتله باندې یو څه زیاتې دي، خو موږ یې شخصا دا ډول ستونزې نه لرو. او په ننګرهار کې خو طبعاً چې د ژورنالیستانو پر وړاندې د رسنیو پر وړاندې دغه ستونزې بیا شته دی.
نه، منظور دا نه دی چې خامخا دې حمله شوي وي، لیکن ځینو ته ممکن حمله نه وي شوې، خبرداری ورکړی شوی وي، ګواښل شوي وي.
نو خبرداری خو داسې کوم رسمن د دولت د مخالف وسله وال لخوا مونږ ته کوم داسې خبرداری نه راغله، خو بیا هم په عموما کې ګواښ موجود دی او دغه ګواښ ته په جدي سترګه ګورو. نو په دې اساس باندې مونږ هم اکثره خپلو کارکوونکو ته او خپلې ادارې ته د یو ډول ګواښ نه متوجه کېدو ټینګیا کوو چې فرضاً تاسې احتیاط کوئ دغه سیمې ته چې ځئ، دغه ځای ته چې ځئ، په دې برخه کې محتاط اوسېږئ.
بله، احمدي صاحب، خو در پالی مشکلات اقتصادی، امنیتی یا فشار دولت دیگه مشکلات ما پیدا شده بر رادیو، رقیبای زیاد مثل سوسیال میدیا، انترنت و وبسایت و مچم تویتر و دیگه کدازی مشکلات چطور صاحب رقابت میکنین؟
د ستاسو مطلب دا چې د دولت د خوانه ورته بعض ستونزې پیدا کی؟
نه، منظور فکر کوم نظر صاحب ستاسو منظور دا دی چې یعنی رقیبان مو زیات شوي دي، سیالان مو زیات شوي
دي،
یوازې رادیو و بیا تلویزیون پیدا شو، لیکن نن سبا انټرنیټ هم پیدا شوی دی او ډېر خلک مصروف کړي دي.
بله، از طریق انټرنیټ هم نشرات میشنی؟
بله،
بالکل بالکل. نو دا خو په لومړیو کې کوم تاسې د رسنیو هغه تاریخ ته وګورو چې فرضاً چاپي مطبوعات رامنځته کېږي، هغې نه وروسته بیا راډیو رامنځته کېږي. نو خو داسې فکر کېده چې چاپي مطبوعات خپل ارزښت له لاسه ورکړ، خو ولې خپل ارزښت هر رسنۍ په هر حال کې، که دا ټولنیزه رسنۍ هم موږ تاسې وګورو که ډېرې زیاتې فعالې دي، بیا هم راډیو په ډېرو سیمو کې اورېدل کېږي، هر ځای کې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی نه کېږي، یا هر ځای کې ټلویزیون موجود نه، هر څوک ټلویزیون ته لاسرسی نه لري. نو هغه خپل کوم مقام چې راډیو ساتلی هغه لا هم شته دی، بالخصوص زموږ استاد په سیمه کې دلته شته دی، او خپل مقام او خپل ارزښت چې کوم دی هغه راډیو ساتلی دی. ساتل کېږي، بیا هله ښه ساتل کېږي چې د اورېدونکو د مخاطبانو هغه کوم میغوښتنې چې دي هغوی د پاملرنه وشي او هغه ومنل شي، نو بیا په لا ښه شکل سره
ډېر زیات مننه د ننګرهار د مزل راډیو د نشریاتو رئیس محیدین احمدی. اوس هم لوګر ته ځو، د لوګر د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال او د ملي پیغام راډیو یو چلوونکی خانولي احمدزی د ټلیفون له لارې راسره دی. احمدزی صاحب، تاسو ته امر کلی وایم که تاسو د خپلې راډیو په اړه اول زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې له کله مو نشریات پیل کړي دي، په کومو سیمو کې اورېدل کېږي مو راډیو مو؟
مننه تاسو او درنو میلمنو ګران اوردونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. په 1400 په دې خوا ملي پیغام راډیو په 1400 صفو باندې نشرات پیل کړي دي، او دغه راډیو له 1400 په دې خوا البته په دغه ولایت کې دینی، اسلامي، ښوونیزي، تعلیمي او دغه راز یو شمېر ادبي خپرونې مینوالو ته وړاندې کړي دي.
بله احمدزی صاحب، یک موضوع صاحب که آل تعداد رادیوهای خصوصی در افغانستان قسم که دیده میشه بسیار زیاد شده صاحب، منتها یک مشکل که ما میبینیم در افغانستان امی مسئله اتحادیه و اتحادیه بازی بسیار ضعیف است. اگر تمام رادیوها شما اگر یک اتحادیه و یک نماینده قوی داشته باشین، شما به خاطر گرفتن بودجه، به خاطر اصلاح قانون، به خاطر فشار سر وزارت اطلاعات و کلتور بسیار زیاد قوی میشین. در این موضوع شما در بین خود کدام اتحاد اتفاق دارین ندارین؟
البته و اتحادیه درودله چې بلا بیرو موساتو خپل حکومت ولاغی سره برسته کوله او دغه لارې څخه به ځینې سوداګریز اعلانونه او دغه راز ځینې خبرونې ورکولې، ولې بده مرګه هغه هم یو څه مودې راپدې خو هغه اتحادیه هم لمانځه تللې ده. اوس مهال بېله شکه د لوګر په ګډون د افغانستان په سویل ختیځو ولایتونو کې ډېری محلي رسنۍ اول له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، دویمه مسله اقتصادي موضوع ده، درېمه موضوع هم د حکومت نه پاملرنه ده. نو بوکه دغه هسته لرنه چې په حکومت باندې به فشار راوړو او دغه هسته اوس له بده مرغه له منځه تللې ده، ځکه چې ډېری محلي راډیوګانې په افغانستان کې سقوط شوي دي. اول خپله لوګر ولایت یا دومه چې په دغه ولایت کې هم د استقلال او چراک په نامه باندې دوه راډیوګانې زموږ سقوط شوي دي، او دې ته ورته اوس مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 رسنۍ موږ لرو. دا هم اوس له پراخو مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغه دغه رسنۍ د پخوا په پرتله باندې نشرات هم راکم کړي دي او نه شي کولی چې هغه خپلو کارمندانو ته معاش هم برابر کړي.
بله احمدزی صاحب، نو د دې لپاره مخکې ښاغلی احمدی هم د ننګرهار د مزل رادیو په ارتباط ویل چې مالی مشکلات لري او حکومت په دې برخه کې ورسره مرسته نه کوي، شاید دوی توقع ولري یا ونه لري نه پېژمه، لیکن تاسو څه فکر کوئ چې په څه شکل سره کېدای شي چې دې نه یوازې ستاسو د رادیو بلکې د نورو سیمه ییزو رادیوګانو د مالی ملاتړ په برخه کې باید څه وشي؟ تاسو له چا نه د مرستې غوښتونکي یاست؟
موږ خپل له ولایتي ادارې څخه په هر ولایت کې محلي رسنۍ ولایتي ادارې تصویه کې په هغو برخه کې کوم اعلانات کوم موسسې چې په دغو ولایتونو کې له ولایتي ادارې سره همکاري دي، نه یوازې په اقتصادي پلوه بلکې کولای شي چې ځینې موسسات د محلي رسنیو ژورنالیستان تصویه کې هغه وروزي هغه مسلکي کې. نو موږ کولای شو چې له دغې لارې څخه هم راډیو اقتصادي پلوه قوي کړو او هم خپل ژورنالیستان هم مسلکي وروزو. نو ولایتي اداره کولای شي چې په بېلابېلو برخو کې له موږ سره همکاري وکړي.
بله احمدزی صاحب، یوه مسله چې ځینې خلک ورته ګوته نیسي هغه دا ده چې وایي اکثره سیمه ییزې راډیوګانې یوازې تفریحي پروګرامونه لري. صحیح ده چې تفریح ته خلک ضرورت لري، په کار هم ده چې وي، لیکن د خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې وایي د دوی عمل کمزوری ده. تاسو له دې نظر سره یا له دې انتقاد سره موافق یاست او کنه؟ او د خپل راډیو په اړه ووایست.
هیڅ کله هم دا موضوع نه ردو دې لپاره چې اوس مهال موږ کابو ټوله ساعته نشرات درو. موږ کوایو چې په ټوله اونۍ کې موږ یوازې 2 ساعته تفریحي پروګرام لرو، نور دیني خبرونه لرو، خبري خبرونه لرو، سیاسي لرو، د غرض تعلیمی پروګرامونه، او په ډیری کلیوالو سیمو کې ادبي پروګرامونه خورا زیات مینوال لري لیوال. نو موږ کاملا خبره ردو.
آیا تاسو به د خپل رادیو په برخه کې دا خبره ردوي احمدزی صاحب؟ آیا ټول رادیوګانې هم داسې دي، ټول سیمه ییزې رادیوګانې هغه چې په اف ام خبریږي ټول هم داسې دي، او کنه فکر کوئ چې یوازې ستاسو ول تفاوت لري نورې داسې نه دي؟
زه د ټولو رسنیو په تړاو باندې څه نور نه شم ویلی، ولې زموږ په ولایت کې چې کابو 15 رسنۍ فعالیت کوي او د خپل راډیو خبره کومه تر ډېره پورې څه چې زموږ محل څه چې زموږ ولایت خلک ورته اړتیا لري هغې ته ورته خپرونې مو برابرې کړې دي. اوس په دغه ولایت په کچه باندې زموږ رسنۍ او کومې رسنۍ چې نورې دلته غږیزې رسنۍ دي چې فعالیتونه ترسره کوي، دغه رسنۍ البته د سیمې سره سامې خپرونې کوي او تر ډېره پورې هغه خپرونې وړاندې کوي چې ولس څخه پوره ګټه اخلي.
خب چطور میشه که به شنوانده های عزیز ما مراجعه کنیم؟ اگر مگر شنوانده سوال داشته باشن، سوال های خود از فعلا از دو مهمان ما آقای احمدی و احمدزی بپرسن و ما منتظر آقای سعادات هم هستیم. بله. چی میگی آقای ساروان؟
بله، دو شغل دکتر کمال سعادت د اطلاعات و فرهنگ سرپرست وزیر ته منتظر یو پلار دی په تشیبو کې برابر رسیږي که اوس تاسو اوریدون کې د ننګرهار د مزل رادیو د نشریات رئیس محیدین احمدی او د لوګر د آزاد خبريالانو د ټولنې مرستیال او د ملی پیغام رادیو یو چلون کې خان ولی احمدی څخه پښتنه لري نو مشته ټلیفون وکي د لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیره اعلانو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
مخدر دې چوریدون کې ته نوبت ورکو د یادونه هم کو چې د بلخ د نهاد رادیو د امتیاز خاوند ډاکټر نجیب پیکان ته مهم بلنه ورکړې و، خو متاسفانه تر دې دمه تلیفون ته ځواب نه وای. د تلیفون له لارې اوریدون کې لرو، مهرباني کوئ صاحب.
بله
مهرباني صاحب.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا شغلی شغلی نظر سا محترمات استا و سروان سا محترم تا استا سومیل منو تا سلامون اولاندی کوم.
سلامت استا
نوامانیم دا هیلمن نمیاری کنی ولی دا دیر خوشحال سولم چی سا سرمیاری کوا سل سولا بلومنی کنم که بزستا سغا پشتن وکم واکن رادوگیانی کچی مشتاسو و ګورو راډیوګان د ټولین لپاره یو اسلام راوستلای شي او د ټولین لپاره سبب د خرابتیا او سبب د پخ شم ګرځیدلای شي. شو مثال زه در کولای سم، ځینې هغه رسنۍ دي چې د غرب یا د شک د خوا څخه دلته نشرات کوي، هغه مسلمانانو په سترګو د مسلمانانو و سترګو ته داسې خاورې غورځوي، دا یا د مذهب تخریبات کوي یا د اسلام تخریبات پشکی کوي، یا هغه روحانین کسان یا هغه سپیڅلي کسان ته په بد نظر ورته ګوري، دغه کسان یا هغه د خلکو د یهودو د نصارا او روزلي کسان دغه تبلیغات
مشکی خبروي. ډیر مننه سلامت حسین نعماني صاحب، تاسو ته باید زموږ ملمانه ځواب وای. بل اوردون کوم درو ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
بله
مهرباني کوم.
بله عرض سلام دارم بر شما و شما محترم.
خوش آمدید سرش صاحب.
سلامت باشین آقای نظر، موفق باشین. روز رادیو بر دستاندارکارای همه رادیو رسانه‌ها ژورنالیستای محترم تبریک باشه.
تشکر صاحب.
ما اینطور یک سوال دارم که از میمانای محترم آقای نظر، شما هم شاید نام خدا وسط نظرتان زیاد است، می کم اینا میره واضح‌تر و پرداز بتین به گپ افکار ما که همین رسانه‌ها همین رادیوهای محلی چقدر در انکشاف سوادآموزی میتونن نقش بگیرن. مثلا هر رادیویی که وجود داره در پولیش میتونه یک ماشینه که گستدنر داشته باشه، یعنی نشرات چاپی هم در پولیش داشته باشه، در پولی آموزش. چرا بدترین آفت که افغانستان رو تهدید میکنه و خرافات از طریق از او رخنه میکنه بی سوادی است، در نقش سواد آموزی چقدر میتونه این رادیوها نقش داشته باشه؟
دیر مننه.
بسیار سوال خوب، تشکر صاحب.
بل اوریدون که امروز هم معرفی که آزادی رادیو ده.
بله
مهربانی صاحب.
بله برنامه شما همدرد با از ولایت بادغیس ولسوالی گوهند شما تماس شده رو
میگیرید. تشکر صاحب، خوش آمدیم به برنامه. بفرمایید سوالتان داد کنید. همدرد صاحب
قطع شد با متاسفانه. خیر بل اوریدون که مشته زن معرفی که یه آزادی رادیو.
بله
منو تاسو نه سنگین شهید دوی در لوگر نه در طرف تماس کن.
مهربانی که شهید دوی
مسترمه په لوګر کې خو ځینې رسنۍ دي، دا خان ولی احمدی صاحب د رادیو څه معلومات خو ماته نشته او نه یې اورمه، خو داسې رسنۍ دي چې هغه داسې کافي معلومات اورېدونکو ته نه ورکوي. دوی سره خروارونه وخت ده، نو کله چې په یو موضوع باندې شروع کې بې معنا او مفهومه خبرې زیاتې دي، د اطلاعات او فرهنګ
وزارت تاسو حیران ساتم چې څنګه تا ردوګانو ته د کار جواز ورکوي او همدارنګه د لوکر ولایت اقتصاد او فرهنګ ریاست په دغو رسنیو باندې هغه کوم اصولي لارښوونې چې دي هغه دوی ته نه کوي او نه په دوی نظارت لري په دغه مې پوښتنه ومنله.
بله سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. تو خیل زابله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولایت تشجیل ولسوالی شتاج سر پا تماس که یمتا
مرحبا
مختارم و ملمنو تخترینی که هیلی ورن لکو
سلامت
حسین شکر تو خیش
منانا گفتیا هم چیز ما علی راژیو سروات انگیر مینه ده مرحم پسارا که وسی و ده از مرد پار یلوی خدمت که چیز مرزاق تریزای رسی او مرزاق تریزی او مرز اخبال نظر پسی ورن لکو دا واقعی خبر دا خود موز دا زابل پا ولایت که بعضی شخصی رادیوگان استا خواه آقا دا سی خود اختیار ندی یوازی دا دومی از پرا پا دی خواه یوا رادیو دا تعلیم و اسلام پا نامه جورا سوی دا شپتول افغانستان که شپاز یا اوه دا سگاوی لری مولده غد خموز بلکل رازی یو خواه البته دا دقی قوات وست بلحال کم دا پشاجوی که دا سی شنن سی نو دا بالکل شیخ پرونی کی او دینی خبرونی د ټول مردز دین راځیو او ازادي رادیو هم زموږ د پاره ډیر خدمت کړی دا هم زختری ځای رفي کته هم د غربیانو تر سلطان دي د بازي خبرونه داسي خو د اختیار نشي نشرولای مخالفت هم د کایانو په بودیجه تنظیمیږي او بل مو سرغر رادیو په شاجوی کې لرو دا د اقتصادي او د مسکنات له وجې زخه دا رادیو فلج ولاړه ده او بل د کابل رادیو د خموز دا شکایت لرو کدا چارواکي موږ غوړفي د کابل یو ملي رادیو د دایوازي په منځنۍ چپې یا په ایم خبرونه خبروي خدا د لندو چپو فریکوئنسي نه لري نو باید دا رادیو په لندو چپو په حال کې یا ایم خو ته موږ نه رارسیږي.
درسته سلامت او سي ډېره مننه تو خسب. البته دوهم اوریدونکي ته چې لوګر څخه ټلیفون کړی و دوی ویل چې ځین رادیوګانې دوی په تبه برابر نشیات نکوي د دې لپاره زه خوایم چې ځواب داده چې آزاد بازار دی هر یو چې ستاسو خوشیږي هغه اوري یعنی څو خو په زور نه پیاوري چې خامخا زما رادیو وابره تو خو صاحب تم تقریبا همدغه ځواب کړی شي خلک ورکړي د مذهبي پروګرامونه خوښتي مذهبي رادیو شته د ځینو نورو به تفریح پروګرامونه خوښوي د هغوی لپاره تفریح شته نو راځي چې د خپلو میلمنو نظر اول
وګورو. تو خو صاحب یګان سنگچلا سر موجمو مندازه.
بله همیشه هم
درته چې اگر ما شما باید دوست باشیم کله ما باید دوست باشیم اگر دشمن باشیم باید کله ما دشمن باشیم اینا تو خیسب یا دوستای ما سر دوست خود آدم باید شکبر نباشه. شما چیزایی که ما میگیم ایره بشنوین نه از خیال و از یک جای یک اوایی یک چیز میشنوین.
بله او آقای بل اوریدون که مخکینی ول چه زین رادیوگان نصرانیت تو عیسویت تو چیشت تبلیغ کوي د بملدی خپل ملمنو و رو چه آیا داس کوم رادیو په افغانستان کې شته او کنهشته لمړی شاغله خانولی احمد زئی د شهید زوی پښتنو یا څرګندونو په اړه تاسو نظر څرګند کړئ.
مننه کوم له هلمند څخه چې اړیکه نیولې وه زموږ د لوګر څخه هلمند څخه چې دوی ویلي رسنۍ د دې پتاو باندې نشرات نه کوي زما په اند باندې چې مهاجر رسنۍ په محل کې دي یعنی دوی کولی شي په یادو رسنیو کې څلیری ساعته کې چې کومې دوی په کومو ساعتونو کې چې دوی نشرات لري دوی اړوند شمېرې ذکر کوي چې دوی کولی شي چې خپل شکایتونه او وړاندیزونه مشورې له خپلو درانیو چلوونکو سره شریکې کړي. زه د لوګر په کچه ویلی شم چې په لوګر ولایت کې به داسې رسنۍ نه وي چې هغه د خلکو خلاف نشرات وکړي ځکه چې لوګر ولایت هغه ولایت دی چې نام نه ولایت دی او ژورنالستان ته یې ګواښونه دي بل دي که د سیمې د خلکو ملاتړ له موږ سره نه وي موږ نشو کولی په دې ولایت کې یعنې موږ نشرات مخته یوسو نو کاملا په دغه ولایت کې کومې غږیزې رسنۍ چې فعالیت کوي هغه دیني اسلامي تعلیمی ادبی ښوونیزې او د ولس د کوي دغه سي خبرول زه په شرعت سره ویلی شم چې په دغه ولایت کې او د افغانستان نورو رسنیو کې چې موږ تجربه لرو او په یادو سیمو کې چې نشرات کېږي محلي رسنۍ د دې سبب شوي چې واقعا د خلکو ستونزې راخیستې دي او دولت وړاندې کړي دي که دغه محلي رسنۍ نه وي شاید نړیوالې رسنۍ هم له دې ستونزو څخه خبرې نه شي
سیمه کې پټې پاتې شي. نو په دغه ولایت کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې چې زه کومې محلي رسنۍ وینم، له هغو سره د ولس درون ملاتړ او د ولس په زړونو باندې خپرونې کوي.
درست، سلامت اوسئ، مننه کور ودن. احمدی صاحب، ستاسو تبصرات سره خصوصا په دې ارتباط چې یو اوریدونکي وویل چې رادیوګانې د نورو دینونو تبلیغات کوي، آیا په افغانستان کې کومه رادیو داسې شته؟
بالکل شهید زوی صاحب دا خبره وکړه، زما په نظر باندې خو داسې کومه راډیو په افغانستان کې نه وي، بالخصوص بیا موږ په ننګرهار کې چې دلته ګورو یا په ختیځون کې داسې کومه رسنۍ به نه وي چې هغه د بل دین لپاره. البته داسې بعضې راډیوګانې شته دلته د مذاهبو لپاره خپرونې به کوي، پردن څوک د یو مذهب لپاره، څوک د بل مذهب لپاره، څوک د یو مذهب لمن چا ډېره کلکه نیولې چا د بل خود دینونو په اړه چې پردن یو څوک د عیسویت ته کار وکړي، یو څوک د یهودیت ته، یو څوک د بودایزم ته، نو په دې تړاو باندې خو ما اوسه پورې څه نه دي اورېدلي او نه خبرې البته د خبر نه کېدی شي. مطلب دا وي چې یو رسنۍ هغه د سهار نه تر ماښامه پورې یوازې تفریحي پروګرامونه لري، یوازې موسیقي لري، او یوازې رسنۍ لري چې د ټولنې لپاره په ګټه باندې نه وي.
په همدې مورد کې موږ اوس په افغانستان کې داسې راډیوګانې هم لرو لکه مخکې چې واوریدونکي ورته اشاره وکړه چې شپه ورځ دینی تبلیغ کوي، د مذهبي مسائل مطرح کوي. په داسې یو حالت کې خلک اختیار لري چې هر راډیو اوري هغه واوري. په داسې که شرایط هم همداسې وي، تاسې د دې مخالف یاست چې تفریحي پروګرامونه د راډیوګانې زیاتې ولري؟
تفریحی پروگرام هم په خپل ځای لګ ترنګ چې ځای او هدف هم د شي پردن ذکر ور کول دي، خوونه ور کول دي، په شکل باندې تفریحی پروگرامونه دي هم ولري، خو دومره هم نه چې غدي د سهار نه تر ماښام پورې پردن شتره. دلته باج رسنې شتره، زه به درته وخم چې کېدې شي یو رس په یو وطاق نه کېدې شي درې رسنې فعالیت وکړي. د رسنې په ننګرهار کې شتره، هغه بل کار نشته، مالی برخه کې سنل لري چې پردن چاته یو 15 روپۍ ورکړي یا یو څوک جذب کړي د یو قرارداد لمخې هغه دغه کار وکړي شي. پردن یو څوک جذب کړي هغه میه ماسیل دی، یو داسې څوک دی چې هغه د شپې ځای نه لري، صرف د ورته شپې یو بستر یو ځای ورکړی دی، نو هغه کې بیا څه شی کوي هماغه کوي. داسې رسنۍ شته دی، نو تفریح برخه په خپل ځای، خو باید د دې سره سره د ښوونې او روزنې برخه کې هم کار وکړي. نو دغه کار چې پردن دوی یوازې د تفریح اړخ نیولی دی، نو ممکن په دوی باندې بنیوکې هم کېږي، او دوی ته به ګوته هم همیشه نیول کېږي چې پردن رسنۍ دي په سمه کوو یا د رسنۍ دلته شته په ننګرهار کې. دا اوس سموده مخکې اطلاعات او کلتور یو هغه شروع کړو کمپاین، ډیرو ته اختارونه ورکړل، ځنې بیا د امنیت لخوا باندې مشغل چې جوازونه نه لرل، بیخي صرف د یو اتاق نه خبرونه کول یو لغې ته. نو په دې شکل باندې زما غوښتنه هم د ټولو رسنیو دا وي، او بالخصوص بیا موږ خپل په خپل تقسیم اوقات کې لرو، د تفریح لپاره وخت لرو، د ښوونې لپاره لرو، پردن د اقتصاد لپاره لرو، د سپورت لپاره لرو، خو هر شی په خپل ځای باندې. پردن د لمانځه وخت کې، د لمانځه په وخت کې د تفریح برخه روانه یي، ته زموږ استاد سنتي ټولنه ده، نو دا بیا هم دا ډول شیانو ته ګوت نیسي او خلک هم په دې باندې انتقاد کوي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه. اوس د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ډاکټر صاحب کمال سعادت هم سټوډیو ته تشریف راوړ چې ورته هرکلی وایو. د غرض له بلخ څخه د نهاد راډیو د امتیاز خاوند ډاکټر نجیب پیکان هم د تلیفون له لارې رخ شوی دی، دواړو ته هرکلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب کمال سعادت، که تاسو زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې اوس په افغانستان کې د راډیوګانو وضعیت څنګه دی؟ په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې راډیوګانې اکثره له مالی ستونزو سره مخامخ دي او مخ په بندېدو دي. تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، مهرباني.
ډیر مننه، ډیر دروند څروان صاحب، ډیر محترم ظریف نظر صاحب، دوړه ژنی ستړي مشي خورا دی خوخه زی دا اوریدونکې د ستړي مشي. جناب څروان صاحب، مونږ ډیر رادیوګونی څرو، او ظریف نظر صاحب مونږ په رادیوګانو باندې نظر دی چې څنګه د دوی خبرونه، د دوی هغه ژورنالیستان، د ژورنالیستانو حقوق، د دوی خبرونه په کوم معیار سره دی، او ډیر لنګدې نه کار کوو. کله نه چې زه د غذایت راغلمه، نو بیګاته نه سنن نه سبات مهم نګدې سل کسه د رسنیو چې هغه کې ډیرې د رادیوګانو مسؤلین دی، هغه مرغخت دی، لاغې نه وړاندې هم ور سره ناستو، او دی غوي سره خبرې کوي چې څنګه لکه په نورو هیوادونو کې چې ډېرې آزاد رادیوګانې رسنۍ شته، خو بیا هم ملي ګټو تجمنې وي، څنګه موږ ملي ګټې په نظر کې ونیسو، بیان ازادۍ ته په احترام سره. نو لکه څنګه چې خغلی څروان صاحب ویل چې ځنې رادیوګانې دي چې هغه د بندېدو په حالت کې دي. لامل یې دا دی چې نظر صاحب چې د دوی هغه خپرونې چې دي د دوی هغه څه چې باید کړی وای هغه سې څه قوي منیجمنت تر سره نه کړای شو. لومړیو کې موږ چارواکو هم ډېره دا په نظر کې نه نیوله چې څنګه د دوی د جواز ورکې د دوی هغه خپرونې مهال ویش. خو د دې دپاره چې رادیوګانې رسنۍ ډېرې شي څو ورځې وړاندې هم موږ خبري کانفرانس کې ورته وویل چې رسنۍ رادیوګانې باید خپلو کارونو ته دقیقې شي. لوی لامل یې دا دی چې د دوی هغه څه چې باید ترسره یې کړي هغه سې څه یې نه دي ترسره کړي. رادیوګانې پرمختګ کوي، اخبار یا پرنټ میډیا چې ده هغه په نورو هیوادونو کې هم اعتراض کمیږي، خو رادیو تلویزیون چې دی مخ په وړاندې سي. دا چې په افغانستان کې ولې دی نظر صاحب دوی باید خپل پروګرامونه ډیر قوي کړي، ډیر خلک ځانونو ته جلب کړي، او د دوی هغه مارکیټینګ چې دی هغې ته باید ډیره توجه وکړي. دا چې د خلکو غوښتنه څه ده د هغې مطابق چې دوی خپرونې پروګرامونه ترسره کړي هغه به ډیر اوریدونکي لري. کومه رادیو چې ډیر اوریدونکي ولري هغه بیا ډیر اعلانات چې دي هغه اخلي. چا چې ډیر اعلانات واخیستل بیا هغې سټاف هم ډیریږي، خپرونې هم له یوه ولایت نه نورو ولایتونو ته غځیږي. دا لامل دی. یو شمېر یو څو نور لاملونه دي هم دي چې هغې کړي به بیا وروسته خبرې وو.
سلامت
تشکر. خب ډاکټر نجیب پیکان شما هم خوش آمدین صاحب برنامه.
سلام به شما، سلام به شنونده شما، به میزبان برنامه.
بله، ما از آغاز برنامه بسیار کوشش کردیم که با شما تماس برقرار شد و متاسفانه موافق نشدیم. بالاخره موافق شدیم. به هر حال بعضی از شنونده های محترم ما نقش رادیو را در سواد آموزی و آموزش گفتن نقششان چی خواهد باشد. در این ساحه شما چی گفتنی دارین؟ یعنی در سطح بلند بردن سویه مردم چی کارا کرده میتونین؟
ما به باور ما که یکی از ارزش‌های ملی و دموکراتیک فعلا در افغانستان در حال نهادی نشدن است، یعنی رسانه ها است و در بلند بردن سطح آگاهی عام مشخصا رادیوها دست بالا داره. اگر رسانه ها را به رسانه های دیداری و شنیداری و نوشتاری تقسیم کنیم، مردم افغانستان از نظر سویه سواد در حدی نیستن که با روزنامه و فرهنگ روزنامه‌خواری و مطبوعات نوشتاری بیشتر آشنا باشن، و از نظر امکانات که موانع درویشان قرار داره مثل نبود برق، قیمت بودن تلویزیون و بالاخره فرهنگی که در جامعه افغانی متاسفانه حاکم است، فاصله بین رسانه های دیداری و نوشتاری ایجاد کرده. ولی آنچه که دیدگاه بسیار قوی وجود دارد در برابر رادیو هاست و اینوان رسانه شنیداری که کوچک است، قابل دسترس است، مردم میتونن با سهولت از او استفاده کنه و جایگاه خود را از نظر فرهنگ افغانی که متاسفانه بعضی ها بیشتر تاکید سرمایه‌دار شریع دارن، هم رادیو کدام ممانعت نداره. بنان میتونه یک وسیله بسیار قوی خوب در گذشته هم بوده و امروز هم هست، به عنوان وسیله که بتونه در بلند بردن سطح آگاهی مردم مشخصا کار کنه میشه روی رادیو حساب کرد. ولی چیزی که بیشتر آقای سادات هم اشاره کردن و من به عنوان یک رسانه دارم میگم که چالش هایی که قرار روی رسانه هاست بدتر از چیزی است که ما سر فکر میکنیم. تنها نمیشه که مشخصا بگیم که ما چند رادیو را زیر پوشش قرار میدیم. اگر فرصت باشه یا پرسش وجود داشته باشه که ما سر چالش هایی که قرار روی رادیوهای افغانستان است، رادیوهای خصوصی بس داشته باشون در
بله. امیر خلاصه به زبان بیارین این چالش ها را آقای سادات و همکارای دیگه ما بشنون. سه بفرمایید خلاصه بگوین.
ببینید اولی که رسانه های افغانستان به چند دسته تقسیم میشه، یکی رسانه حکومتی یا رسانه ملی است که هم رادیو داره هم تلویزیون داره، یکی رسانه هایی است که توسط بعضی از انجوها ساخته شده و توسط انجوهای بین‌المللی و ملی اینا هنوز هم سپورت میشن، یک تعداد رسانه هایی است که توسط احزاب سیاسی مدیریت میشن و اینا از امکانات احزاب سیاسی استفاده میکنن، یک تعداد رسانه هایی است که توسط تجار به خاطر منطقه تجارتی خود ساخته شدن. در این بین رسانه هایی که مقدار رسالتمند حرکت میکنن توان رقابت ندارن. ما میخوایم اول چالش ها رو براتون نام بگیریم. یک، اولی که موضوعات مالیاتی که از موضوعات تکس مخابراتی که از امور رادیویی که از یک ولایت میگیرن، از یک ولسوالی میگیرن، از امور از مرکز افغانستان امور تکس فرکانسی مخابرات میگیره که خیلی گزاف است و ناتوان ساخت رادیو را. دو، موضوع امکانات مصارف برق است که متاسفانه این برق کت کده رسانه ها را، یعنی از یک رسانه ای که ملی فکر میکنه، رسانه ای که رسالتمند است، رسانه ای که خبر رسان است، مدل یک فابریکه تولیدی هم ازش برق گرفته نمیشه، بیشتر از دو چند از او ازش صرفی برق گرفته نمیشه. سه موضوعی که است، عدم توازن در مارکت است. بیشتر صادرات گفتن که اونا شنونده خود بالا برن. میخوایم بگیم که مسئولیت حکومت چی است. حکومت وقتی که وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت صحت عامه، وزارت امور زنان، وزارت مبارزه با مواد مخدر اینا اعلانات را ملی باید نشر کنند، تنها به تلویزیون های قوی، تنها به رادیو های دستچین گلچین خود تقسیم میکنند و رادیویی که در یک گلسوالی نشرات میته او چطور میتونه مارکت کنه؟ مارکت رادیو یک گلسوالی بر اساس چی است؟ مالیش بر اساس چی است؟ یعنی مصارفش معادل مصارف رادیو های بزرگ است، ولی عایدش به هیچ منطقی نمیتونه معادل یک رسانه بزرگ باشه. عدم توازن، عدم رعایت در تقسیم مارکت توسط حکومت یک چالش بزرگ است که در حقیقت سلیقه‌ای برخورد نکردن. از طرف دیگه متاسفانه اونم قانون عقد رسی به اطلاعات هنوز نهادینه نشده و بعض از مقامات حاضر نیستن بر رادیوها پاسخ بدن، بلکه همیشه بر تلویزیون‌های بزرگ و رادیوهای بزرگ کوشش میکنن که جوابگو باشن. بدون وقتی که مقامات حاضر و پاسخگویی نباشن، چطور میتونه که یک رسانه کوچک اینا بتانن که در حقیقت جایگاه خود بین مردم پیدا کنه؟
ډیر مننه پایکان صاحب کستاسو اجازه دی. اول همدغه موضوع زموږ دوه نور ملمنو شاغلیو محیدین احمدی او همدرس خانولی احمدی هم مطرح کړه دا چې د اعلانونو په برخه کې حکومت وای متوازن عمل نکوي، اعلانونه غ رسنۍ ته ورکوي چې د دوی پته به برابر وي یا ممکن واسطه ولري هغه ته ورکوي، لیکن دوی ته نه ورکوي. د پښتنې ته یا د شکایت ته شاغله ډاکټر صاحب کمال سعادت صاحب جواب لري. سعادت صاحب، اعلانونه، دولتي اعلانونه په څه شکل سره توزیع کیږي؟ په دې برخه کې پکار ده چې ټول رسنوی ته په یو شان په یو سترګه وکتل شي که څنګه؟
جناب سروان صاحب، لمړی سره کې خدا خبره کول غواړم چې ټول اوریدونکو، خاصتا ژورنالیستان، د زمونږ نه هغه پښتني وکي چې مونږ چیلنج کې مونږ خپل نیمګړتیا وته زیر کې تشریفاتي پښتنو نه کسر تیر شونه، ډیره ډیره مننه بوي، ځکه چې دا ښه چانس ده چې مونږ د زورګونو ژورنالیستانو یا د رادیوګونو له مسؤلینو سره خبرې کوو. ارڅم د دغو محترمو د خبرو په اړه، لمړی خدا چې ټیکس د دې خبره وکړه، بالکل مونږ په دې به جمهور رئیس اړوند چرواکو سره خبرې کو چې د رادیوګونو او تلویزیونونو دغه کلنۍ ټیکس چې د مالیا چې د دالوړ د ز فکر کوم په ډیره فیصدای سره چې دا بوره کم شي او په دې عملن کار روان دی او ډیر زر به مونږ داسې یو څه خبرونه واورو. د دې ترڅنګ د اعلاناتو په اړه، مونږ چې کوم اعلانات دی هغه اړوند هغه سره رادیوګانو مطبوعاتو ته ورکو چې په یغه اعلان په یغه سیمه پوره یا په یغه موضوع پوره مربوط وي. خو بیا هم مارکیټینګ دی، کله کله خلک ډیره توجه یغه ته ورکوي چې ډیر لیدونکو او ریدونکو لري. یو چا ډیره خوري کړی وي و رادیو باندې یغه ته مسلکی کسان راوستلی وي، یغه خه مارکیټینګ کړی وي په نورو اړخونو کې. خو زمونږ اصول دا دي چې مونږ خصوصي سکتور کاغه د رادیو په برخه کې دی کڼورو کې دی هغه اس هیمایاکو هغه سره لاس یوسو ترڅو یو به اړخ نه مونږ په دوی اعلان کتر کړی، بل اړخ نه دوی هم سپورټ شوی وي. بل خبره دوی دا وکړه چې امونی مسؤلین چې دی حکومتي دوی ته معلومات نه ورکوي. بیا هم اطلاعات ته د رسرسۍ چې قوم قانون دی هغه پس شوی دی. هر هغه مسؤل مطبوعاتي چرواکی چې هغه له مطبوعاتو سره سم معلومات شریک نکي، کدوی میره نیو کې د دغه پاړه لمنګ سره خبره ملګری کې مونږ په دې اړه ډیر جدي او ګړندی ګمونه واخلو ترڅو هر چاته د ډیرو د حکومت د ډیرو کړنو په اړه معلومات وړاندې شوی وي. څو ګړې وړاندې په یو خبری کانفرنس کې، مطبوعاتي غونډه کې، جلسه کې مونږ دا خبره وکړه چې ژورنالیستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت جناب نظر صاحب دا د ژورنالیستانو چې نن مونږ تاسو په غږیږو د وزارت دی، وزارت سیاست ما د ډاکټر صاحب وزارت دی، وزارت سیاپ داخله د پولیسو وزارت دی، هغه پورې مربوط دی. اعلان کوم ټولو ژورنالیستانو ورونو ته چې اطلاعات فرهنګ وزارت تاسو مدافع وزارت دی، د ټولو هوستاسو حقوقو نه به مونږ دفاع کوو. مهرباني وکړئ په ولایتونو کې زمونږ له ریاستونو سره په کابل کې اطلاعات فرهنګ وزارت سره تماس کې شئ هر اغه څه چې اغه دی بیان ازادۍ ته اغه مطبوعات او تستاسو حقوق دی مونږ به خامہ خاطر سره کوو. خو له دوی نه مې هم غوښتنه ده چې مهرباني خو وکړي یو ځل خو دفتر ته راشي، ما ته خو وایي چې زه درشم. دلته زمونږ 15 کمیسونونه چې د رسنیو عالی شورا دی او د ټولریزو رسنیو کمیسون دی، د دې ترڅنګ د ژورنالیستانو د شکایتونو ته د رسرسۍ کمیسون دی، د ژورنالیستانو د صندوق دی. په تیرو یو کال کې دلته ډیرې غونډې نوې شوې، زمونږ ژورنالیستانو سره اړیکې دومره نږدې شوې دي چې مونږ هر لس ورځې، هر اونۍ، هر 15 ورځې مونږ دا غونډې کوو د ژورنالیستانو په حقوقو باندې، همداشان په نورو اړخونو باندې غږیږو. څروان صاحب، بله خبره دا چې همدا نن مې خپلو کسانو ته هدایت ورکوي چې ټولو ولایتونو ته مکتوب ولیږي د راډیو نړیواله ورځ چې دا په هره سیمه کې باید مونږ هغې موضوع ته په ورته مسایلو باندې مونږ پروګرامونه ولرو. مثل کې جناب نظر صاحب در ولایت هرات سوختندان دخترا زیاد است، اونجا ما به روز جهانی رادیو باید امیتور پروگراما را داشته باشه. در ولایت پکتیا، پکتیکا و خوست ولور بسیار بلند است. در مورد یزی باید ما صحبت کنه. در مناطق که کندهار، هلمند مواد مخدر امی کشت کوکنار کی چیزی میکنه امیتور، و در مناطق دیگا دیگا بسیار پروگرام های قوی را داره. ما از ژورنالیست محترم می خواهیم که ژورنالیست محترم امی حقوق شما کی است که شما که زود از وظیفه اخراج نشوی در می موردم، لیکن رادیو کی است؟ رادیو کسی که در بایسکل میره رادیو میشنوه، در دکان میشنوه، کروندگر زمیندار در اونجا میشنوه، خانم که در آشپزخانه کار میکنه رادیو میشنوه. این هدف مایی است که رادیو که کدام شنونده ها داره یا مراجعین داره، نه تلویزیون، نه اخبار و نه فیسبوک، نه وبسایت و دیگه چیز را، چی رقم از رادیو یک چیزی را مثبت استفاده کنیم؟ سروان صاحب، زمون غوښتنه داده چې تاسو په مکمل معنا سره ازادي لرئ، خو اغه څه چې زی غواړم ملت غواړي اغه خو د قانون کې منه دي، اغه خو محترمه تاسو هم را سره ومنئ، اغه خو تاسو هم منه شرکوي.
همین چې سعادت صاحب با اجازه شما ما یک فکایی میگم، من فکایی رو گفته بعد از او سوال خود طرح میکنم. یک گفته فکایی مشهور است که امی ملا نسرین صاحب شار میرفته و سر اولاغ خود سوار شده و مردم گفته که ای ملا رسای که ریسفه دادم نمیشرم، ای بچهش پیاده میره، خودش سر اولاغ است، بازی خودش تا شده و ای بچه خود در اولاغ سوار کرده. باز گفته ای بچه دی چقدر بی‌تربیه است، با بابش شانس نمیده، خودش سر اولاغ است. باز اردیش که پیاده رفته گفته یا چقدر بی‌عقل هستن که اردیش پیاده را میره، اولاغ خالی میره. از او خاطر من همینجا سوال من قسمی است که ای شنونده های ما که پیشتر تلفن کردن، اینا هم هر کدامشان یک چیز میگن که رادیو ات باید باشه، رادیو ات باید باشه. فکر کنین حداقل 10 میلیون افغان که رادیو رو بشنوه، کلشان اگر مطابق آرزو از او هر روز صبح قرآن کریم بخونیم، هر روز صبح برشان مثلا بید اول میره بانیم، ات خو نمیشه. این رادیو خود یک پالیسی داشته باشه که و او شنوندان باید این احترام بکنن که اتخو نمیشه که کلگی برشان تمام روز قرآن کریم بخوانن. یعنی حالی نمیریست که جرات نمیکنه برشان بگویه که او برادر تو اگر میخوای قرآن کریم بشنوی نه فلانی فلانی رادیو رو بشنو. دهی مثل یک دکان میوه فروشی وارسی ها میخواین که دمی تنامی خروزه بفروشیم صاحب، اتخو نمیشه. این شنوندام یک کمه که باید بفهمن که این رادیو ها حق دارن که چیزی که میخواین برشان معلومات بتن، معلومات ساینس و تکنولوژی را بتن، مچمور را ایره ایره نیست. از این خاطر از شنونده ها چطور سب توقع دارین که اونام کل ما را مجبور بکنن که ما هر روز سب شب روز نماز خوانده باریم سب؟ این چطور میشه سب؟ سعادت سب؟
جناب نظر سب سعی کنه، سعی کنین، میشنویم خب جناب نظر صاحب، میشنویم جناب نظر صاحب، سعی کنین. اگر ما با یک رادیو گوش کنیم، امی رادیویی که کدام پروگرام داره دیگر رادیو هم داره. امینجا هزارها هزارها پروگرام است، با کروندگر زمیدار پروگرام، از الف ب تا س پروگرام، از ای بی سی پروگرام، و از ساینس ټکنالوژي پروگرام، و از صحت پروگرام، از مسائل دینی پروگرام، از مسائل قانون پروگرام، از مسائل ترافیک پروگرام، و دیگه دیگه هزارها هزارها پروگرام است. لیکن د یک ولایت چې دا 7-9 پروگرام است، شاید 100 پروگرام نداشته باشه. ما مزیره میخوایم، مردم به ما گله میکنه میگه که بعضی رادیو ایتور خواندنها پروگراما نشر میکنه که او با کرای غیر قانونی را کسی را جلب میکنه، مثل که امی چارس هیروین تریاک یست در قانون بند است، در دین مقدس اسلام بند است، لیکن اونجا یک خواندن با او نشر میکنه و وچرسی لیا امی طور دیگه چیزا را میگه. نه امی خو بند است، ما امرای هنرمنده امروز هم با هنرمنده ششتا بودیم در اخبار آمده که و هنرمندارم می خواهیم که میتور خواندنایی که او یک جامعه به طرف خوب نمی بره امو باید نشر نشوه. از امی مسئولین رادیو هم میتور تقاضا را دارم که رادیو شما اگر یک طرف مملکت جور میکنه و دیگه طرف بچند نفر وظیفه پیدا میشه در رادیو شما، و لیکن امی نفقه فامیلی شما را هم پیدا میکنه، چی رقم امی را باید با پیش ببرین که خوب
خب یک طرز عمل موجود است خی صاحب، نه یک پالیسی، یک طرز عمل. از گپای شما معلوم میشه سادات صاحب که یک طرز عمل موجود است. بیاین از پیکان صاحب و احمدی صاحب و احمدزی صاحب کم کم پرسان کنیم که این فشار مردم، تقاضای مردم تا چی حد به کار شما تاثیر میکنه. پیکان صاحب اول شما بگوین.
من فقط میخوام وضاحت بکنم که بخواب به اساس مخاطبین خود یک رسانه نشرات میده. رادیو طبعا دید خود داره، ولی بس مارکت است که باید نظر بگیریم. وقتی شرکت ها و کمپانی ها سروی میکنن تعداد شنوندار، همین بزرگان میگن تعداد شنوندار به کدام میار تعیین میکنن. اینجا اکثریت مردم آهنگ تقاضا میکنن، برنامه مستقیم است. اگه قرار باشه که برنامه تولیدی باشه، بیشتر این مصارف رادیو را کی پورا میکنه؟ اگر برنامه زراعت باشه، حداقل حمایت از اینکه به حساب مصارف میشه رادیو به عنوان یک آسیا است. بخوای نخوای چی شنونده داشته باشه، چی شنونده نداشته باشه، مصرف خود میخوره، مصرف منظم خود داره. میلان در اینجا وقت مخاطب شناخته میشه، بر اساس خاص مخاطب پیش میره. ولی رسالت رسانه ها مهم است که رسانه ها بر اساس یک پالیسی خود هر رسانه فرق میکنه. ما رسانه داریم که تنها آهنگ نشون میکنه، ما رسانه داریم که برنامه تولیدی داره، ما رسانه داریم که برنامه خبری داره، رسانه داریم که واقعا در قلب مردم جای داره، رادیوهای وجود داره. ولی این مسئولیت برمیگرده به وزارت داد فرهنگ، بر کمیسیون ارزیابی نشرات رسانه ها که کدام رسانه چی نشرات میده، در صورت تخلفش میتونن معرفی کنن و شنونده ها هم به حکمت
تشکر
رسانه ها بر اساس
نظر احمدی صاحب بگیم.
پمدی ارم مختر دی چه دو نور ملمانه مشغل احمدی و احمد زیم نظر ترگم که یه خبر دکتر صاحب سادات سر مطرح کنم. اگه داده چه سادات صاحب نشی کرده چه دی اعلانونو پا برخه که دست فیصله وشی چه اگه رادیوگانی چه معلومات هم برندی که وی مفید خبرونی هم لري، هغه ته زیات اعلانونه ورکړي شي، او هغه چې مفید خبرونی نه لري هغه ته اعلانونه یا ورنکړي شي او یا کم ورکړي شي. په دې شکل په ځای دي چې په زور باندې د دوی خبرونی بندوي یا سانسور پیلګوي، دا شاید اسانه لاره وي.
ډیره ښه خبره ده ښاغلی سروان صاحب. اصلا کې هر پروګرام ته چې موږ ځو، بیا یې غینې یو څه مثبته استفاده کو، لکه ستاسو دغه خبرونه د ملګرو پوښتنو نه مو چې وکړه، سبا ته مو چې کوم ژورنالیستان راغوښتي دي په اجندا کې به همدغه مسله موږ ځای کړو چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې ځنې هغه څه چې خصوصي راډیوګانې چې دي هغه سپورټ کو، هغوی حمایا کو، او څنګه هغوی د سکوت حالت نه راوباسو، په دې باندې به خبرې وکړو. او بل د ملګری خبره وکړه چې مصارف خغلی چروان نظر صاحب سای کنین دا یک ولایت چند رادیو است، سرمایه گذاری یک پلان داره، منیجمنت داره، خو امی چند رادیو کی است؟ امی چرا یک جان همیشه اموی بعضی رادیو است در روز 3 ساعت، 5 ساعت یا 6 ساعت نشرات داره، لیکن اگر امی یک جا شوه نشرات به 12 ساعت تا 24 ساعت تویل کنه و امی خوب منیجمنت داشته باشه، هم در بخش مارکیتینگ، هم در بخش برنامه های مفید، هم در دیگه بخش ها را سعی کنین، نه رادیو با سکوت مواجه میشه، نه مردم شکوا شکایت میکنه، نه امی قانون مجبور میشه که او را بگویا که امی تر شما چیزی را کدین باید نکرده باشین. لیکن اینجا ای تر است که یک نفر که رادیو جور کنه دیگام میگه که ما جور میکنه همی تر اخبار. ما از جورنالیست ها میخواییم، ما خود بی بی سی بودیم، دا رویترز، صدای امریکا، دیوار رادیو تلویزیون، نه ما بسیار زیاد تجربه داریم و از حقوق از جورنالیست دفاع میکنه، میفهمیم که یک جورنالیست باید چی میخواید، باید چی رقم
بله
پیشرف کنه نو به می
خیر مننه سلامت
اوسه ژورنالیست از خاصتا مسؤلین رادیو چروان سه به غوینه مغختنه داده چې راځي کوم ولایت ته می غواړی کوم ځای ته درشم تاسو سره کینه رغون شي چې په دې ټولو مسایلو
نو پام دې ارتباط به دې شاغلیو احمدی او احمدزی نظرم وو بلې یو دقیقه وخت لري دې ډاکټر صاحب کمال سادات نظر مو وریدو اول احمدی صاحب مهرباني
سادات صاحب خو واخید چې خې خبرې وکړي خټه کې اشاره وکړه زما په نظر باندې ک دغه رسنۍ خې بده به کې معلومی شي خپل دا کار د اطلاعات او کلچر وزارت دا کار وکړي یو سروې دی وکړي په زونونو کې د ولایتونو په سطح دی یو سروې وکړي لا هی ورسته د خو بده کې معلومه شي خلکو نه پښتنی وکړي چې د رادیو د خبرونه د ولس په ګټه دي د ولس په ځان دي کړه ولس په ځان یې باندې شي کنه یو شته چې ولس ته ځان رسېږي ملي ګټو ته ځان رسېږي هغه دې باندې شي نو په دې سره هغه رسنۍ چې هغه په واقعیت کې د هیواد ملي ګټو ته ژمنې دي ور سره د خپل د خپل نشراتو کې دا څنګه خبرې چې هغه د ولس په ځان یې هغه رسنۍ کې په نخښه هغه ته به دولت هم کول شي اعلانات ورکړي ور سره دا باغ ټولو خصوصي کمپنیو خصوصي شرکتونو ته هم دا معلومي چې پردنده غرسنۍ چې د خلکو باور لا سره وړه هغه به کولای شي په همدې شکل باندې اعلان ورکړي او د غرسنۍ بند نشي او کله بندې د مخې دولت کولای شي بند کړي یو خبره مخ کې وشو هغه دا خبره چې پردن ټیکس پیډیر زیات دی واقع دی ټیکس زیات دی او کله د غرسنۍ چې پردن بند شي دا کوم رسنۍ چې خبرونه معیاري نه دي کدا بند شي ډیره خده ټیکس په همدې شکل پاتې شي پردن زیات دی هم شي
نظر مہربانی تاسو
مننه زه هم د احمدی صاحب د نظر ملاتړ یم ساده صاحب او السلام علیکم بیا السلام فورس دی به ټول افغانستان کې منظم دی د مهاجر سړي او ډیټابیس ته دوه لري او دغه راز لکه چې احمدی صاحب ویلي په ولایتونو کې باید رسنۍ پر وړاندې باندې باید یو چرن اثر سره کې کومه رسنۍ چې البته په خنه شرایط وړاندې کوي او دغه راز افغانستان د ملي منافعو تجربه دي دوی به تقدیر شي تر اوسه پورې په یو ولایت کې هم د مهاجر رسنۍ تقدیر شوی چې هغه کلونه کلونه را پدې خو باندې نشرات سره کوي بل ساده سي بل اصل د لاسرسي قانون ته اشاره وکړه د افغانستان ژورنالیستان چې تر کومه پورې چې مونږ پیژنو زما هغه ورې دي د اطلاعات د لاسرسي قانون باندې پوهیږي ولې متاسف د افغانستان د حکومت ری کارکون کې اطلاعات د لاسرسي قانون باندې نه پوهیږي
ډیر مننه سلامت اوسه مزه صاحب صرف 10 ثانیې لرو په 10 ثانیو کې مو شړې چې شغله ډاکټر صاحب سعادت نظر مو ورو ساده صاحب صرف د دې ورستي موضوع په ارتباط کله نظر سرګن کوي
خا ورستې موضوع یې څه و وڅروان سي
دا چې د اطلاعاتو د لاسرسي په قانون شته خو لیکن اکثره چارواکي خلک نه پیپوي
مونږ ټولو ولایتونو ته دغه قانون